د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق ارز تخنیکی چارو پسند بلخت تر کلی کو په روسي او تونيو کې په جرمني کې د تاریخوالي په قضيو کې افغانان تورن شو دي تیر ونه د جرمني په منشن خار کې افغان چې د سليمان اي په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو د کارګرو ټولنې پر یو لارینو خپل موټر برابر کړای وو او ډیر خلګي تر لاندې کړل په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپيان شوي وو چې دوه تنو یې روسته پر ختون کې ساور کړه پولیس ویلی وو د دې پیښې په تړاو یو څلرويشت کلن افغان نیولای دی ورسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مسبی انګیزي لمخي پر خلکو موټر ور برابر کړی و د همدې پیخي په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې دی او بل افغان محکمه روانه و دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډه بریټ کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپيان کړی و ټپي شوی پولیس روسه پرختون کې ساور کړه د سلواغي میاشتې په پایل کې بیا د چړی په بریټ کې د جرمني په بایرن یالات کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوی و لپیخی ورستا پولیس ویلی و چې یو اتیوشت کلن افغانی په دې تړاو نیولای دی د پیخی په داسې حال کې کیږي چې راتلونکي یک شنبه په جرمنی کې عمومي ټاکنې کیږي لا جرمنی د کډوالو د ستلو موضوع دا دغه ټاکنو لوی برخه جوړوي ل دې پیخی ورستا جرمنی افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ډیپورت په اړه هم مهمه پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته تک پته مو په ځنګړی توګه له پاکستانه د غوې پروازونه هم کنسل کړي خو ولې لټاکونو مخ کې په دغه ډول تاریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرنی کیږي ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکرانیان ترکان او ربان هم شون کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې حالته منل شوی خو له افغان کډوال په دغه تاریخوالو کې تورنیګي نن پروګرام کې پر خبرې کوو خبرونه کې را سره ملمنه په جرمني کې مشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې وخت کې مشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دی تاسو دواړو ته خراغلاست هم خبرونه ته بخیر راغلی سلیمی صاحب که پایل تاسو وکړو تاسو راته وایست په دې وروستیو و کې په جرمني کې چې د پیښې رامنځته شوې دي په دې کې افغانان مجرم دي ولی افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي ځکه چې په جرمني کې خنور کډوال مشته د عربان شته ترکان شته اوکرانیان شته ولی هغه نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي
دا د جرمونو مسله مو څه زله یاد کړی د جرمونو خو یو فردي عمل دی او پر ټولنه کې جرم کیږي اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښو د خلکو ریاکشن هم همداسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي دوه ځله به ښکیل کیږي په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي او یا هم هغه لارکوونی چې کی کسانو ته او یا مغه قوانین چې تشریح کیږي د افغانانو ته او یا نور کډوال تم تاسو نو څوک په نظر کې نه نیسی او بل سنت زموږ په خپل د ټولنې د چې موږ له دغه سی افراطی فکر سره داسې یو نوې ټولنې ترازو نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شایان ممکن درک نشو کړلای دا شان د دې بایس کیږي چې دغه سی یو پیښه رامنځته شي یا دغه سی یو جرم رامنځته شي او بلم اساسی مسله دا چې تفاوت دی د ټولنې کې مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټراکچر دینم ارزښتونم دا ټول متفاوت دی. مودال ته چې کله د ټولنې ترازو هغه ټول سټراکچر د ژوند دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټراکچر تغیریږي، ډیر کم کسان شته چې دغه ټول شایان هضم کړلای شي. ځینې کسان چې له پخوانه او یا له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنې کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې. مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي یا په داخل د جرمني کې، یعنی دا هم سره څوک نشي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي یا یو دوه درې کسان به فعاله نه وي، یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کیږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یو انګیزه دی ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانستال شوی دی.
مننه مننه سلمي صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته ووایست د دغې پېښو د یو فاکټور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو، دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامیږي او هغه سختې چې په لاره کې تیرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ور باندې ډېر، بلاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي، داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2008 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دی او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو، دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمي صاحب خو یو فکتور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکتورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغه د ژبې سره مشکل لري، هغه انټروین زندگی په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یاد څه کم دوه کال راځي خو افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړ. یو فیکټور هم همدا ده چې دلته یو سر ډیپریشن سره مخ شینو، هغه بیا داسې عمل سر ترسي. بل فیکټوري همدار سیاسي، دلته سیاسي لوبي رواني دي، تر شا سیاسي لوبي رواني دي. د مثال په ډول دلته ځيني داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابی لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رائے ورکي، هغه دا انګیزه خلکو ته ورکي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو، که نور هیوادونو باندې یو جرم وکي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زمونږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکي هغه مطلب نه رسنیس کیږي، خو یوازې
په بخښنه سره ستاسو د ایدا په دې معنی ده چې تاسو وایي که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي، یعنی تاسو وایي که جرم یو ترکی وکي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي، همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي خو دل دا اوس کچر ته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم مو کی هغوی نه رسنیس کوي مطلب ډیر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړې داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی
خو خصوصي پان ملک یو په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړی که هتا دا جرمن اوسي کې د یو بل هیواد هتا امریکایي اوسي یا روسي اوسي دا پیخو د رسنیو لسترګو پټه نه پات کیږي. ساسي هدف دا ده چې پیخه خواتمن رسنی زکیږي د خلوی پیخه ده خو دا چې مجرم څوک ده د پدې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده.
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړه خو یو غټه موضوع و چې مطلب 15-16 کسان باندې موټر والا اورولې زخمی کې هغه همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره را یا را کی او هغه ترلاسه کو او اوس کچیر ته اوس مطلب کومه خار کې روانو یا په پوهنتون کې د ماسلینو سره غږی غنو د یو خانه یو خانه وته د افغان کلمه او ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمی سره څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه تر سره کوي او د خبرونو سره ټکی به موږ افغانان یو
مننه مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم که تاسو ته راشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتونو پاړه باندې یو څه تاسو مخکې مرانا واچوله شیرزاد صاحب هم وویلې خو په ټوله کې دغه قضیې چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي اېدا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي عدل ته سفارت په هغه اندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی دوی ورته رسیدګي نه کوي بل څه علت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وایي رسنیز شوي یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یمه چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات پوښښ ورکول کیږي اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی او که ته مثلا هر څومره یو خن ماینده ولری یو خو حکومت ولری ته دې پښتنې څوک ولری متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای تاسو په دې سفارتو د درې وړو قنسلګریانو او سفارت هغه اوریدلې وی اعلامیه به موږ وستي یو هغه هم ویلي و چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال ډیپورت ته لار برابر کړو یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستي چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي اما مسله د نمایندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه له دغې افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه د مثلا مجرم هم لري اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي اما ضرورت دی دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډول شوی و جرمني ته چې باید یو خژوندې جوړ کړه وي یو خنوم یې پریښه وه تو دوی ممکن تر یو حده دا هڅه کړې وي اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري اما
پخوا که تیر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په 2 کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي یعنې له تیر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولای خدای چې د نمائندګۍ موضوع تر شوت من تاسو په جرمني کې د سې ټولنې لري چې دوی کولای شي لاغ افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري په سختي باندې راځي د هیواد ته یا قزیرت کې له دوی سره به همکاري کوي نشته د سې ټولنې
ټولنې څنګه نشته لمړی زه غواړم د تیر موضوع ته اشاره وکم مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې خوانی او سنی د کوم یعنی بین صافی را مسته کی کټوای چې خوانی ټول خو یا مثلا خوانی ټول بعد وو زموږ ښه نمائندګی نه دا کړی او سنی ټول خدي یعنی دا یو اشتباه غدا پرتالا ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راتلونکو ظرفیت نه لري متاسفانه کته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې د یو مهم قضیه په اړه راتلونکي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او بخه سلیبی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغه ټکینا خیر خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې ترڅو د خپل خلکو راي ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې دي چې د خیر خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې بل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دا غم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پر کار کې موږ ټولنه لرو پر کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د مغغی مرکز لرو په شافنبورګ کې کوم پیښه وشول کوم موشم چې ووجل شو موږ د همدردی یو غونډه نیولې و تم شامه بلې کړي ویزه دا ډایم چې موږ یو هفته مخکې دا اعلان کړای وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغه سی براتولی به موږ د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ د اقل دغه سی ډلې خلکو نه نیو افغانان خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلای شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلای شم چې ترشل تر 15 لس زیات کسان تر لس زیات کسان نه راغلي موږ په بار بار وایي چې راشي د افغانانو د امغه مرکز تراشي ک تاسو په خپل ستونزه ولرې تاسو ستونزه به حل شي ک تاسو معلومات ولرې یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړي اما متاسفانه په هر غونډه کې هر نه مو غونډه لري په هر غونډه کې تر 15 شپږ کسان څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یم اما په اوی ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغه ټولنه په سیدي خپل ستونزه هم تشریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ټولنو تر منځ ماته د یو ښار نه تر بر ښار پورې همغږي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو لسفارات پرته چې وی اعلامیه خبره کړی چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغه موږ هم دردمند یو همو متاسفانه داسې وایي سټیج موږ د افغانان کې ټکو باندې نه لري
یعنی دوی فندونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنه کې یوې ټولنه د سیوی لامیا صدر نکړه مدن سلمي صاحب تاسو به تر وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې روسي او پیخو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنه په دې هیواد کې ورکړي ده د دوی په ژوند به څاغې زوکړي او هغه چې د هیواد ته دراتک په تمه دي له دغه پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستان په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي او هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم پر وروستۍ کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی پټکو بیرته افغانستان ته ستنه کړي پرونه کې را سره دوه قدر مل من معنی په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو په شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب کته سره ته وایست اوس خو دغه ډول پیښه رامنځته شوې دي چې تر شای هر څه لا تو سیاسي او کټاکنې دي او کډ افغانانو خپل خپل ترمنځ د همغږۍ نشټون دي. خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې را روان دي جرمني ته، کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ماته به قبولي راکړي، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانان ترسره کړ نو همدغه علت کېدلی شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یو بل خبره چې زه
خوشیرزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي، او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی، د دوی کې سونه رد شوې. تاسو هم دلته یاستې، په همدې ټولنه کې یاستې، خبر وي یاستې، دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولی بیل تاسو ما کیس رد شوې، یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي، تل جرمنانو سره کار کړي، سفرونه یې ځنډیدل کې دي، شه سرسره نشي یا کې دي چې دوی را انتقال کړي. خدای یو ډول اغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي، خو اغیز پر ټولو دی.
نو خو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم ترسره کړو، د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو. اوس هغه کسان چې د هغوی وایزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو، نو د هغوی کارونه ځان شو. نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي. هغه به تللی بل ملک ته، خپل دارایي به یې خرڅه کړي، کور به یې خرڅ کړی، هلته به د جرمني په تمه به ناست وي، کارونه به یې شوي، وایزه به یې اخیستې، خو دلته به نشي راتللی. خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي. ان که زه درته ووایم، زه خپل دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم، نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شوم. د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپل پوهنتون ته نه یم تللی. زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کورس څخه کار کوه، ولې؟ همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري. نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم، میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم، میټینګونه کوو. نو دلته جرم یو کسر ته ورسې، خو د هغې اثرات په ټولو باندې. نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم، زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم، جرمونه به سرته نه رسوم. نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي، زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي. او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي، هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي.
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه، و بخښي مننه. دا اوریدونکي په تمه دي دوی به راوخلو، بیا به بیرته تاسو ته راستنه شم. نو مور ته وخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
السلام علیکم. خور تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
تاسو چې ما دې غزنی علي څخه
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني.
ما نظر خدا ده چې افغانانو مشکلات خو زیاتې دي، بس دیل توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي یعنی هغه دوی ته په سختو شرایطو کې پنا ور کړی ده او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کېږي دا خو موږ تاسو خپله داسې معلومیږي او سړی د تا هېواد ته درځي او ته پنا ور کوي دی تا قتل کوي نو دا خو وچن خبره ده چې دا نه منل کېږي نو دا خو ډېر بد تاثیر لري
یعنی تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړي
نو خو کېدای شي هغه دغه پرېکړه وکړي نو چې دوی قتلونه کوي خو یا یې پاکه یا یې پنا کوي خو هغه مجبور دی دغه پرېکړه وکړي او دا ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابره شي تر څو پورې کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راشي بیرته افغانستان ته
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه
نه خیر او شکر
او مننه کور دی ودان چاړي کې د نیوالې و بل اوریدونکو د نومره تا وخلې کوم زما لري کې نیوالې
صافه اند کاڅه نه خو السلام علیکم تاسو کار کوم کو ته مننه ته ټول سلامونه وایم
ستړی مشه لکه پسانه په خیر راغلي صافه صاحب ساسه نظر اورو که څه پوښتنه لملمنو لري مهرباني
پرې به خور خبره خدای چې د ټول مشکل مونږ غوانانه کې دي او ټول کار مونږ کې دي کوم نو وړاندې تاري دغه څه کام کارونه کوله او رانکارنه کولې موږ ملک بجوړو ایاو دومره خبره ده چې موږ د اصلي خلکو ته فرق ځان ته نه پیدا کړې دي چې موږ غاڅو غوړي اگر کوم نه پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو کې ته هغه هم موږ د لاس آزاد وکړو دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دي ته آزاد شي او دې زر نفر ته ټول ته ضرر رسیږي نو خبره ده چې موږ کې موږ ډیر کار وکړو موږ ترنه د شوی چې سمه نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غن کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول په کارونه موږ دوه ان شه موږ خلک زابي چې هغه موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه و هغه څنګه چې ډیر کړي موږ هغه په خانه به مثال کوو چې په پاده کې چې څو قرانه یو کې دا ټول پاده کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه موږ شي وندونه د رهبرانو نامن ته وران وان ته د شنو راکړي دا غږ څه ته ځکه نه کېږي نور افغانانو تاسو کې رنګ به دي ځکه دا حکومتونه چې د جرمني د قبول د قبول د هر څه څنګه پانا راکړي پد موږ هم په دغه یو شیخ باندې د یو اغوانی راته جوند کوچ دا هغه څنګه ضررونه رسو ځان ته نور افغانانو ته ضررونه رسو
مننه کور ودان ژوند یو څه صفای سپ چاړي کې دی نیولې وخت پختن لري میرا باندې کله خدای په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کای بمرا وخل نو مور ته وخل لکم زای ماډی کنی والی
السلام علیکم
ستړی مشینم د صد لکم زای داډی کنی والی
سردار احسان زابل ولایت
احسان صاحب ل زابل نه بخیر راغلی میرا بنی ستاس نظر اورو کو څه پختنه لری
سره نظر د مو افغانان خو دې خپل دا نظر خپل سي خو خپل دا شل زان سره درمونه کو کم چیرې ظلم نه کول جرمني کې چیز ما ته یو رپنا را کی او بیا زره ولالی کوم په لاریم باندې پداسې لا تو بل موټر وسخوم او خلک تل تهوم خو مخا جرمني له موټر دار کولی شي نو ډیر تخپل وطن تر استانه کې مو مکمه کې هم کای در باندې پورت کې نه راځه خو مخا اوس تر تولې دي
مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نه دی سلیبي سب کتا سره ته وایس لکه څنګه چې اوریدونکو وایلې چې افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکاناتي ورخړې وي کډوال تا اتا ځینی کسان چې قبول شوی منوي په کم کې اوسي یا د قلی او سرپناه خو لري او غد خوراک لپاره خو یو څل لري د دومره امکاناتو سربېره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي فکر نه کوي خیال خیم کې د شمدا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باورې ګورې وای چې دوی کېدای شي په دې استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هرڅه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خده چې وې باسو د دغه ټول امکانات سربېره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لار کې سختې تیرې کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملي او ترکیه چې راغلې وي یا افریقایي هوادونو چې کوم عرب راغلې وي کېدای شي غیم زغملې وي زما پوښتنه بیا هم دا چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې تر سره کوي آیا دوی د دغه هوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمی احساس کوي چې دغه ډول جرمونه تر سره کوي ورنه
متاسفانه ما په اول کې موبایل سن زده دا چې موږ له داسې وټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته زده کړي دي او هلته م اخیستي دي او په هغه ذهن باندې بیا داسې وټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه په وروستیو کې کوم جرمونه وشو، خصوصا د وروستی جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغلی و در حالی که چې حقیقت به څنګه وي، خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر 13 کالیو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړې. نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سختو شرایطو باندې ته یو زیر سن اولاد له افغانستان څخه رالیږي، در حالی که چې هغه ممکن په هغه سن کې هېڅ داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هېڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوې، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سن اولاد جرمني ته رالیږې، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دیپورت شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړې، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو. لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکړو او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانې کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي، ولې د افغانان نوم د افغان نوم باید بد کړي، یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیما زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی، حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید دغسې وشي؟
سلیمی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دی چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوئ په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لایم نشي هیرولی؟
که یوازینۍ خبره درته وکړم، مخکې سلیمی صاحب هم وویلې چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو دو ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کم مجرمین چې دی هغه که اخراج کی دا خبره ده خو ټول ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي خو هغه کم مجرمین که ها د افغانستان دی یا که د نورو ملکونو دی هغه که د اخراج کی نو د نورو لپاره به یو سبق یو درس شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته یا د هغه غیر د کمې موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه جرم متر سره کوا دي دو په قانون سره لاړ شه. دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل د اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکا. ولی هغه افراطي فکر دلته په جرمني کې ته سره تراسي دلته قتلونه سره تراسي یا موټر په خلکو باندې ورولي.
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمي صاحب که تاسو ته وایي دغه د افراطي فکر نستاس دواړو هدف څه ده؟ ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتلی چې یو کس دی د مذهبي انګیزې له مخې سید چلته ټول مسلمانان دي او هغه ټول نه افغاني ده په 9 کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی او د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان مو ټول مسلمانان یو دا ټولنه متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دي وژني. خو دغه افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا ښځې سر لوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکی کې دغه ډول کړنې وکړي. یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي؟
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې ده. هغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي، اما په افغانستان کې متاسفانه دغسې نه ده. اما یعنې دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده. که ته مثلا دغه جرم څېړې، یعنې ته نه شي ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دی ته یې ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه که کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپاره شوي دي هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی، حتی په یوه سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی. یعنې دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي، یعنې ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یوه دغسې افراطي پېښه ترسره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هېڅ یې توقع نه لرې له یو دغسې، نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي، لیونی وي، یو داسې جرم وکړي، ممکنه ده. اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودل او همدغسې افراطي و، در حالې کې ممکن نور دلایل هم درلودل. دغه کس حساب یې نورمال نه و یا په څه وضعیت کې و، هېڅ معلومات نه شي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه هغه یعنې یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
په ټوله کې تاسو خو د ټولنې لرې افغانانو سره هم ناسته ولاړه ده، افغان نارینه سره کېنۍ، ښځې سره کېنۍ، ماشوم سره کېنۍ، ټولنه کې یاستئ. دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تېره ورځ هم په غونډه کې همدغه خبره وکړله چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوسته دي، زما په شمول باندې، که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوسته یم، زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړې ده، همدلته د ژوند دی، همدلته د کور دی، همدلته د کار دی، هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه 2 دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي، او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي، خو زه به ووینم که څوک ولاړ. متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنې دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د اقل ژوند کوم، نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي. زه ستونزه نه لرم. اما کته یو ځای کې ژوند کوي الته د کور وی الته د کار وی الته ژوند کوي ولی باید په دې سترګه ورته وکړ چې زه دوه ورځې دلته پاتې کیږم او سبا به ځم. متاسفانه هیڅوک دغه سینه کوي دغه هیڅ په افغانانو کې روان دی شي. دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، زموږ مسؤلیت دی، د دوام قشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی، دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب، سلیمي صاحب، په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسې کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی ده چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم. ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي، یعنی هغې ته ژبه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپلمنځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي، څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبوري دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا غسه نه د نور کډوال مم دا غسه مخ کی. او مثلا کڅوک یو پانځه ولې هیڅ ځای مخ نه د نیولې، خلک ویلې دی افغانانو طب ویلې دی، نور کډوال ویلې دی، تاسو په معلومات لري چې دلته تر او یا شپېته فیصد پورې ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي. اما هغه سرویس پبلیک دی، هر څوک کولای شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغسې مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایي نشي کولای. اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغسې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، د داسې چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی په ادغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب، که تاسې راته ووایاست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولی شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس دي، یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي موږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید موږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښت فیصد چې دی یا دېرش نه تر څلویښت فیصد فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته پورې استفاده نه شي کولی. نو هغو اول د کار په لټه کې چې موږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول، ام ساسې په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اونده ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنې کې د غم شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لنډ وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آی ان سی آر سی آی ان سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیدنت پرمټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي نیولې دي دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي یا هغو په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي او هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي. هماغه څه د پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي. خو بیا هم ځینې داسې کسان شته چې سوسیال هم خوري دې تر څنګ بیا تور کار کوي. نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره یې نیول شوي هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیبي صاحب. که اوس تاسو راته وایي د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلې او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي، کوم یو چې لا کیسونه په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي، او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي، دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به پراس کې وي او کوم به پوه کې وي یعنې په حکومت کې. اما دغه مسائل مستقیم ډېر اغیز کړی دی. تاسو وګورئ د تېر ورځ هم د تېر اونۍ کې هم ما دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل یې خپله میرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي، یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي. او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول. مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و، د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي. او درحال کې چې سوریایان او عراقیان تر 2013 راهیسې دغه پروګرام روان وو. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یوه انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي. او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي، په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سی ډی او په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم همدغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه ګروني او اس پی ډي، نو ممکن له همدغې دریو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغې ښي اړخ افراطي ګوند سره د راتلونکي حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان. شرزاد صاحب، فقط تاسو ته لنډ راځم که تاسو راته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتګ په تمه دي اغیزمن کړي، او چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوې دي، په ټوله کې مخکې شي بر سلیمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي، څومره به دا مو خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟
کومه چې دا سکرنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول کزر ته وایم زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو غدا یو پروفیسور دی هغه خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې و خو کله چې هغه د منهایم په خطر سره شو نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتل مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شي و چې دا افغان دی نو عموما دا عوام خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دا به زه چې څومره فکر کوم دا به اړخي ګوند ته زمينه برابرای چې راشي او دغه جرمونه دوه هم دغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیر زیات مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او هندارنګا په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخې دي وخت ډیر کم د زیلند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کارون کې لیکلي دي چې د جرمني لخوا د افغان کډوالو د استول غیز بداوي چې ویره په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي همدارنګ د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تک پته مدي هغوی به هم الزین ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه موز معاملتیا وکړه تر بل پروګرام خې چاري
سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و چی گل چنرا باندی سیل د گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھ اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا جی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندا نمون میں نوا تم ربے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجربہ میں نوا هاغ جهان کې با مجنون توایم هاغ جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا مين چنوا اندخن مينوا پختونو ما نام مینا وا چی وید خکولی تر رات للو جوندے چی وید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب مینا وا اسرار دمرا نصیب مینا وا بیغم جوندو وسوس مینا وا چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ژوند کروغي کدارد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټی یقیني کړی
اس پر لیچې تیر شي بیا وراشي ګرانا ځواني چې تیر شي بیا ناراضي بنا